Radio. Radio Azadi.
سلامونه ستړي مشه زه صفی الله ستنګ زایم د ازادي رادیو د غي خبري مجلې ته خره خلاص تویم نن شنبه د 14 کال د چنګاخ ومه د 2015 کال د جون 28 اپریل په خبرونو کو د ایران د کورونې چارو وزیر اسکندر مومینی ادعا کړې چې ځینې بهرني ادبا په ډیرو دوو کلونو کې د ورانکارۍ په هدف د غیوات تللي. ایرانیان عموما د بهرنیو ادباو اصطلاح افغان کډوالو ته کاروي. ایران د لسګونو کسانو ترمنځ لږ تر لږه 15 افغان کډوال هم د اسرائیلو د جاسوسۍ په تور په ډیرو دوو اونیو کې نیولې دي. د افغانستان د رسمي لوبو وتلي لوبغاړي احمد ولی هوتک خپل روسي سیال مات کړ. احمد ولی هوتک د شنبې په شپه د بلاروس په پلازمېنه مینسک کې خپل روسي سیال سګیت زیراکوف سره مخ و. هوتک وانید د خپل سیال لاس سبمیشن یا قائد کړی او هغه تسلیمي دوته اړباسي دا پر ازمی لوبو کې د هوتک لپاره یو لسمه بریا و. هغه یوازې یو ماته خورلی. هوتک تر څو کلونو ځان ورسته ولوبي ده او تر دې سیالي مخکې د ډیر چمتووالي خبره کړې و. په همدې شپه د افغانستان بل لوبغاړي نصرت اخندزاده بیا خپل سیال ماته وخوړه. تمه ده د ازمی لوبو بل پیژندل شوی افغان لوبغاړی واحد الله نژند بیا د جرمني په هامبورګ کې د اوکتاګن په معتبر سازمان کې د شنبې په مقام لوبه وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي راتلونکي اونۍ به په غزه کې اوربندو شي. ښاغلی ترامپ چې د غزې روان وضعیت وحشتناک او بالا د اوربند په اړه د ښکېلو خواوو سره د ترسره شوو خبرو یادونه وکړه. هغه وویل ګڼ خلک مري. په غزه کې د حماس تر کنټرول لاندې روغتیایي چارواکو ویلي د وژل شوو کسانو شمېر 5,314 ته لوړ شوی. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د ایران رهبر آیت الله علي خامنایي په دروغو ادعا کوي چې له اسرائیلو سره په جګړه کې بری ته رسېدلی. ښاغلی ترامپ د جمعې په ماښام یو کانفرنس کې خامنایي ته په خطاب وویل ته یو با ایمانه کس یې او خپل هیواد کې د ډېر خلک درناوی کوي نو باید رښتیا ووایې، کلکه ماته دې وخوړه. هغه همداراز د اسرائیل او ایران سختو بریدونو ته اشاره وکړه او ویل چې دواړو یو په بل درانه ګزارونه وکړل. او خو بیا د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راخچی د ولسمشر ترامپ د خبرو ته په غبرګون ویلي که ولسمشر ترامپ د تړون غوښتونکی دی باید د ایران د رهبر په اړه له غیر محترمانه او نه منلو وړ خبرو ډډه وکړي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ. دا خبرونه هلته هم لوستلی شئ. ارزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي راتلونکي اونۍ به په غزه کې اوربند وشي. ملګرو ملتونو د افغانستان د ښځو په اړه باندې یو تازه رپورټ خپور کړی دی. نور مسایل هم لرو. هیله ده ملکې هم وکړي
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
د امریکا ولسمشر وایي راتلونکي اونۍ به په غزه کې اوربند وشي. ولسمشر ډونالد ترامپ د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د کانګو رواندا تړون د لمانځلو په مراسمو کې د غزې د اوربند په اړه د یو خبریال پوښتنه ځواب کړه. ډېر وختونه پوښتل شوي او زه فکر کوم چې دا نږدې دی. ما مخکې د ښکېلو خواوو سره خبرې وکړې او یو وحشتناکه وضعیت روان دی. موږ فکر کوو چې په راتلونکي اونۍ کې به موږ اوربند ته ورسېږو. موږ لکه څنګه چې پوهېږې هغې سیمې ته ډېرې پیسې او ډېر خواړه رسوو، ځکه چې باید دا کار وکړو. په تیوري کې موږ نه یو ښکېل، خو په یو ډول ښکېل یو، ځکه هلته خلک مري. زه ګڼ خلک ګورم چې خواړه نه لري او هیڅ هم نه لري، او تاسو پوهیږئ یوازې موږ یو هلته دغه مواد رسوو. د غزې له خلکو سره امریکا د یوې مؤسسې له لارې بشري مرستې کوي. له بلې خوا د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتیایي چارواکو د جمعې په ورځ خبر ورکړ چې د جګړې له پیله تر دې دمه هلته د وژل شوو فلسطینیانو شمېر 5,315 ته لوړ شو او څه باندې 1,200 نور ټپیان دي. حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي، د 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو برید سره په یو ورځ څه باندې 1200 کسان وژل او 2500 نور یرغمل کړل. دا برید په غزې باندې د اسرائیلو د پراخو بریدونو پیلامه وګرځېد چې تر ننه پورې روان دي. په وروستیو کې په هغو فلسطینیانو باندې بریدونه هم کیږي چې د بشري مرستو لپاره په قطارونو کې ولاړ دي. د غزې روغتیایي چارواکو په وینا تېره شپه ورځ 2 فلسطینیان وژل شوي او 144 نور ټپیان دي. رویټرز د بریدونو د عیني شاهدانو په حواله
لامله ویلی اسرائیلی ځواکونه د غزې ټړانګې په رافه سیمه کې د امریکا د مرستو د ویش مرکز ته نږدې د خوړو په تمه په ولاړو زرګونو ملکي وګړو ډزې وکړې. د اسرائیلي پوځ لخوا د دې پیښو په اړه سمدستي کوم نظر نه دی ورکړل شوی. په عین حال کې حماس ډلې د جمعې په ورځ په ملګرو ملتو غږ وکړ چې د غزې په ټړانګه کې د امریکا په ملاتړ د مرستو د ویش مرکزونو بهر د اسرائیلي پوځ د ډزو له امله د فلسطینیانو د وژنې د څېړلو لپاره یو نړیواله کمیټه جوړه کړي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د ایران د کورونې چارو وزیر اسکندر مومینی ادعا کړې چې ځینې بهرني ادبا په تیرو دوو کلونو کې د ورانکارۍ په هدف دغه هیواد تللی دي. د ایران چارواکي عموما د بهرنیو ادباو اصطلاح افغان کډوالو ته کاروي. له مومینی څخه په ټلویزیونی وینا کې یو پوښتنه وشوه چې آیا ادبا یعنی افغان کډوال هم د ورانکارۍ په هدف ایران ته ورغلی وو که څنګه؟ هغه ځواب ورکړ:
هر کسی به هر شکلی خاص بتونه بیاد،
خب هر چا په هر شکل چې واسي ورسید وغوښتل راشي. هو، ځینې دا کسان بهرني ادباو ډیر یې نه وو. دا نه ده چې دوی ټول ښکېلو، شریف انسانان هم ډیر شته پکې، خو ځینې کسانو چې په تیرو دوو درېو کلو کې راغلي وو په همدې هدف په ایران د لسګونو کسانو ترمنځ لږ تر لږه 15 افغان کډوال هم د اسرائیلو د جاسوسۍ په تور په تیرو دوه اونیو کې نیولی دي. ځینو افغان کډوالو بیا ویلي چې دوی تر فشار لاندې دي او د اسرائیلو د جاسوسۍ په تور زورول کیږي. ایران تازه د افغان کډوالو د نیولو او ډیپورت پروسه هم چټکه کړې ده. د ایران قضایه قوی ویلي د جاسوسۍ قانون تعدیل شوی او پارلمان دوی ته اوس بشپړ واک ورکړی څو نفوذي کسان او جاسوسان په عبرتناک شکل په سزا ورسوي. لږ تر لږه درې کسان په تیرو لسو ورځو کې د اسرائیلو د جاسوسۍ په تور اعدام شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پنده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا زادې راډیو نه زګړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او په چیرې میدان او کاغذلې نه ما د ازادې راډیو ته د سترو نور میدان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ملګرو ملتونو د خزو په وړاندې د تبعیض د لمنځوړلو کمیټې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د لومړي ځل لپاره د خزو د حقونو په وړاندې د افغانستان د نړیوالو ژمنو د عملي کېدو وضعیت ارزولی. په دغې اړه د کمیټې په تازه خبره کړې اعلامیه کې له څرګنده کړي چې دا ارزونه کولی شي یوه تازه او ګډه ژمنه په ځانګړي ډول د نړیوالې ټولنې له لوري د افغان ښځو او نجونو بنسټیزو حقونو په خاص ډول د زده کړو حق د بېرته راګرځولو لپاره رامنځته کړي. اخو یو شمیر افغان ښځې او نجونې که څه هم دا اقدام ستایي خو انتقاد کوي چې نړیواله ټولنه لکه څنګه چې لازمه ده د دوی د حقونو د اعادې لپاره هڅې نه کوي. جزئیات په دغه رپورت کې
د ملګرو ملتونو د ښځو پر وړاندې د تبعیض د لمنځوړلو لپاره کمیټې ویلي چې په یو بېساري اقدام کې په 2021 کال کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د ښځو د حقونو په وړاندې د افغانستان د نړیوالو ژمنو د عملي کېدو وضعیت ارزولی دی. په دې اړه د دغې کمیټې لخوا په تازه خپره شوې اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو په ویب پاڼه خپره شوې راغلي دا چې طالبان په رسمیت نه پیژني دا ارزونه د هغوی له حضور پرته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د څلورم دورې راپور پر بنسټ له پخوانیو افغان چارواکو او په جلا وطنۍ کې د ښځو د حقونو له فعالانو سره تر خبرو وروسته کړې ده. په اعلامیه کې د دغې کمیټې د غړي باندنا رانا په حواله چې د دې ارزونې مشره ده راغلي، دا ارزونه نه یوازې د کمیټې یوه رسمي دنده ده بلکې موږ هیله من یو چې دا یوه رغنده ګام او د متقابل درناوي پر بنسټ د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ملاتړ لپاره د لا زیاتو هڅو زمینه برابره کړي. نوموړې هیله څرګنده کړې چې دا ارزونه وکولی شي یوه تازه او ګډه ژمنه په ځانګړي ډول د نړیوالې ټولنې له لوري د افغان ښځو او نجونو بنسټیزو حقونو په خاص ډول د زده کړې حق د بېرته راګرځولو لپاره رامنځته کړي. اعلامیه کې دا هم راغلی چې د کمیټې له طالبانو غوښتي وو چې په غیر رسمي ډول د ارزونه کې برخه واخلي خو هیڅ ځواب یې نه دی ترلاسه کړی. د یادې کمیټې د معلوماتو پر بنسټ تمه ده چې د دې ارزونې وروستۍ موندنې او څارنې د وروستیو څارنو تر سرلیک لاندې د جولای په 8 نیټه خپاره شي. کمیټې د لامی په پای کې د افغان ښځو او نجونو پر ملاتړ ټینګار کړی او د نړیوالې ټولنې په شمول یې له ټولو خواوو غوښتي چې د خپلو نړیوالو ژمنو پر بنسټ عمل وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان ښځې او نجونې سره له دې چې د دې کمیټې دا ګام ستایي خو ادا کوي چې نړیوالې ټولنې د دوی د حقونو د اعادې لپاره کافي هڅې نه دي کړي. یو بل دوی څخه چې واک ته د طالبانو له بیا ځلې رسېدو وروسته له لوړو زده کړو پاتې شوې او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
نړیواله ټولنه د افغانستان د ښځو د حقوقو په باره کې بارها ځنډ کړی دی، فقط یوه اعلامیه خپره کړې. باید نړیواله ټولنې جدي اقدام کړی وای د ښځو د حقوقو په باره کې، مګر په بارها د سترګو نه اچول شوی موضوع وه. نړیواله ټولنې په جدي سترګې ورته ونه کتل.
خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان دا ګام یو مهم او زړور اقدام ګڼي او ټینګار کوي چې دا ارزونه د افغانستان د ښځو د حقونو د سرغړونو د څېړلو په برخه کې د نړیوالې ټولنې مسؤلیت لا روخانه کوي. د دوی له ډلې جولیا پارسی ازادي راډیو ته وویل:
دا اقدام دا پیغام ورکوي چې د بشري حقوقو نقص باید د حکومت په نشتون کې هم وڅېړل شي او نړیواله ټولنه مسؤلیت لري. که څه هم د ارزونې سمدستي بدلون نه راولي، خو د افغان ښځو حق ژوندی ساتي، د نړیوالې ټولنې ورته پام راجلبوي او کولی شي د طالبانو په وړاندې د لاسیات سیاسي فشار د پیل یو مقدمه وي.
د ښځو پر وړاندې د تبعیض د له منځه وړلو لپاره کمیټه د ښځو د حقونو په برخه کې له درویشتو نړیوالو خپلواکو کارپوهانو جوړه ده او د ملګرو ملتونو د یوه څارونکي ارګان په توګه د ښځو پر ضد د تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون د پلي کېدو څارنه کوي. دا کنوانسیون په 1999 کال کې د ملګرو ملتونو لخوا تصویب شو او افغانستان په 2003 کال کې ورسره یو ځای شو، خو طالبانو تل ویلي هغو هوکړو ته ژمن نه دي چې د پخوانیو حکومتونو لخوا لاسلیک شوي دي. د یادونې ده چې په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راګرځول شوي دي او ښځې هم په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو منع شوي دي. پر دې سربېره ښځې له سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو هم څنډې ته شوي. له محرم پرته د لرې واټن سفر اجازه نه لري او تفریحي ځایونو، حمامونو او ورزشي لوبغالو ته په تګ هم بندیز لګېدلی دی. سره له دې چې دا محدودیتونه تل د نړیوالو بنسټونو او ډېری افغانانو لخوا غندل شوي، خو طالبان وایي چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي. هغه دا چې د افغان ښځو او نړیوالې ټولنې لپاره د منلو نه ده.
د انجنیر په ښوونځي کې د اول سین سنیولې تر 12 پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي سی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ټوله صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوړي وای موږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
په تیرو دوه ورځو کې له ایران افغانستان ته د اسلام خاله بندر لارې د څه باندې 240,000 افغان کډوالو په بیرته ستنولو سره هرات ولایت ته یو شمېر راستنه شوي او د دغه ولایت اوسیدونکو د جدي ستونزو خبره کوي. یو شمېر ستنو شوو کډوالو ازادي راډیو سره خبرو کې د سرپناه د نه لرلو او د ژوند د دوام لپاره د کار له نشتوالي شکایت وکړ. اخوا یوناما په یو بیان کې له دغه ستنو شوو کډوالو سره د ملاتړ پر اړتیا ټینګار کړی. جزئیات په دغه ریپورت کې:
مردم واقعا سردرگم هم هستن، کجا میریم، مقصد کجا، کار کجا، زندگی کجا.
میلاد موریده د یو بی 15 کسیز کورنۍ سرپرست او په دې وروستیو کې له ایران راستون سوی او اوس په هرات ولایت کې میشت سوی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل په ایران کې د سخت قوانینو له امله بیرته ستنېدو ته اړ سوی، خو اندېښمن دی چې سرپناه نه لري او د خپل کور او کورنۍ د لګښتونو برابرولو او خپل ماشومانو لپاره د درې وخته ډوډۍ پیدا کولو لپاره کار هم نسی موندلی.
نو ساله به ایران بوده، بعد ها مور از اینجا با خاطر سختگیری که یه اواخر داشتم
کبونه هکلا ایران کیو د هغه سرکړیو له عمله چې په ایران کې د کډوالو پر وړاندې وي د ایران پر خودو تار شو. اوس چې دلته راغلی یو هیڅ مرجع نشته چې ولاړ شو او ورته ووایي چې ستونزې لرو. زمې مېرمنې او درې ماشومان سره راغلی یم، کور نه لرو او کار هم نه پیدا کیږي، زموږ ستونزې ډېرې دي.
مصطفی هرات ولایت له ایران نه بل راستون سوی افغان دی چې د یوې درې کسیزې کورنۍ مشري کوي. دای هم له ورته ستونزو سر ټکوي.
مهاجر بودم، همراه خانواده سه نفر بودیم، هیچ امکانات ندارم.
دلته احساس اسانتیاوې نشته. له میرمنې او ماشومان سره مې کله په یو او کله په بل کور کې او د خلکو په کورونو کې ژوند کوو. نه ځای لرو او نه وسایل لرو، نه کار شته او نه غریبي. په مرز کې ملګرو ملتونو سازمان یو پانه راکړه او وی ویل چې تعقیبوي یې، خو د هغوی هم هیڅ احوال نشته او اوس له سرپنا پرته پاتې یو.
که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د وضعیت د مدیریت او د هر ډول ناورین د مخنیوي لپاره یې دولتي ټیمونه او نا دولتي ادارې همغږي کړي، خو د هرات ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي چې راستانه سوي کډوال د سرپنا، خوراکي توکو، د څښاک اوبو او ګڼو نورو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د هرات ولایت یو اوسیدونکي خیرالله ازادي راډیو ته وویل
بروج زیاد مهاجرین در داخل کشور خصوصا در هرات یک نگرانی بسیار جدی است پر مردم.
هیواد د کډوالو خصوصا هرات ته راتګ د خلکو جدي اندېښنې راپارولې دي. دوی دلته د استوګنې ځای او د ژوند لپاره هیڅ ډول اسانتیاوې نه لري. د ځمکو، کورونو او آن د کورونو د کرایې بیې هم هرات کې ډېرې لوړې شوې دي.
له ایران ستنه شوي کډوال د طالبانو له حکومت، نړیوالو سازمانونو، مرستندویو ادارو غوښتنه کوي چې د دوی د ستونزو د هواري لپاره اقدام وکړي او د کار، خوراک او سرپنا زمینه ور برابره کړي. هڅه مو وکړه د کډوالو د اندېښنو او مرستو په اړه په هرات ولایت کې د طالبانو د والي ویاند مفتي یوسف سعیدی نظر هم واخلو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په دې وروستیو ورځو کې د ایران حکومت اسرایلو سره د شخړې په ترڅ کې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی دی. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته سنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون ته ویلي چې یوازې په تیرو دوه ورځو کې له ایرانه څه باندې 240,000 کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. په هرات کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو کلتور رئیس احمدالله متقی خبره یوازې د چهارشنبه په ورځ د جون په 25مه له 1500 زیات افغان کډوال له ایران ایستل شوي دي. افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له ایران او پاکستان نه د افغان کډوالو ستنېدو په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو په اړه د ملګرو ملتونو د بېلابېلو ادارو اندېښنې راپارولې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما د پنجشنبه په ورځ د جون په 26مه د یوې لمې په خپرولو افغانستان ته چې لا وړاندې له بشري ناورین سره مخ دی د کډوالو پر ستنېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. یوناما وایي لیسا کال او تر اوسه له 1,000,000 زیات افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي، چې د یوناما په ټکو دې پراخې بیرته ستنېدنې افغانستان کې بشري ناورین چې لا وړاندې د نړیوالو مرستو د کمښت او وچکالۍ له امله سخت شوی پیچلی کړی دی. یوناما خبرداری ورکړی چې که سمدستي او مؤثر ملاتړ ونه سي نو راستنې شوې کورنۍ به له ژورې بېوزلۍ او ناهیلۍ سره مخ سي.
د ازادي رادیو لاله تشپژم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه اوریدلې مهیروي.
په افغانستان کې تیرو څلور نیمو لسیزو زیاتو جګړو په میلیونونو کسان وژلي او ټپیان کړي. په دې ټپیانو کې داسې کسان هم شامل دي چې دنیا ورته د تل لپاره تیار شوي او یا هم خاموشه شوي. دوی هر یو ځان ته خپلې کیسې لري، د غورځېدو او بیرته راولړېدو هم. د جون 8مه د نه لیدلو او نه اورېدلو نړیواله ورځ ده. له دې ډلې یو کس کیسه اورو.
زه په خپل د همدغه جنګ او جګړو او موږ د میلیونونو خلک نور د جنګ قرباني دي.
افغان پیژندل شوی شاعر او لیکوال باقی بریال و هغه چې په تاندزوانی کې یوې پیښه کې دنیا په سترګو تیاره شوه. ښاغلی بریال ازادي راډیو سره په خبرو کې د هغې ورځ کیسه داسې کوي.
د 1918 کال د سرطان د میاشتې په 15مه دغه د پنجشیر په سیمه کې هغه وخت ډېر زلمی وم، ډېر ځوان وم، تقریبا د 25 کلو فکر کوم چې راتلمه. نو زه د پرسونل ماین مې د پښې لاندې وچاودېدې، بیا د ما د ښې پښه د زنګانه ښکته قطر شوله او د موج ضربه وینه مې د سترګو هم چنان هغه ضرر ولیده.
نوموړی وایي په لومړیو کې ورته ډېره ستونزمنه وه، خو په خبرې شعر او فرهنګ یې د تیارې لارې مشال شو.
په ابتدا کې مویله ډېره مشکله وه، مې هسې انسان ماته منتها زه همدغه شعر، همدغه فرهنګ نجات راکړه. په حقیقت کې ما یوه نور لویي احساس کړله. ما وویل چې دغه حسي معلولیت یا دا ظاهري نابینایي اصلا د زړه مسله مهمه ده او دغسې زه یو انساني وجدان لرمه. او ما د وطن لپاره قرباني ورکړي دي.
د باقی بریال تروسه د شیرونو څلور ټولګي چاپ شوې دي. د ل پښتو سربیره په دري ژبه هم شاعري کړې، د ژورنالیزم په برخه کې هم کار کړی دی، او څو دورې د افغانستان په مشرانو جرګه کې د شهیدانو او معلولینو انتصابي سناتور هم پاتې شوی دی.
څلور شپېته کال نه راوروسته ما خپل فرهنګي فعالیتونه شروع کړل، خو بل اخرم د څلور پنځه کتابه چاپ شوي دي. پېښور ته بیا ولاړم، د تنظیمي جنګو په وخت کې هلته د روشندلانو نور مجلو مسئول مدیر وم، د ملي شورا د پرانست سره سم د شهیدانو او معلولینو انتصابي استازي وم، د شهیدانو او معلولینو کمیسیون مرسیال مشر وم. ونی ویم کال کې د مګه په حساب شمسی کې د ما وظیفه پاتې ورسېدله.
او یا کدن بریال چلنه بینایي ورسته د لسانس ترکه چې په سیاسي او نظامی برخه کې له هیواد بهر زده کړې کړي وي. هر انسان یو خلاقیت لري چې باید په کم سترګه ورته ونه کتل شي.
واقعا دا بے واسطہ او بے هغه فکر کوي، خلاقیت نه ګوري چې دا علا صبر او انسان ته خلاقیت ورکړی وي، صبر توانمندی ورکړی وي. مګر ډیر مثالونه لرو، په دې ځای کې ډاکټر طه حسن مصری وزیر معرف د مصر سره، یو مرزادی نابیناو، یا په همدغلته په امریکې کې هیلن کیلر د فکر کوم څوک چې نابیناو ناشناواوه، یو داسې نور یو مګر په افغانستان کې ډېر لرو. لیسانس شول، فارغه شول، جنکۍ او نارینه.
د جون وویشتمه د هیلن کلر د زیږون ورځې سره برابره ده. هغه چې ښاغلي بریالې هم یادونه وکړه، هغې ویلي وه که احساسې د الوت وي مه څښېږه. دا ورځ د 2023 کال په جون کې د ملګرو ملتونو لخوا په رسمي ډول د نه لیدلو او نه اورېدلو یا د هغو کسانو چې د لیدلو او اورېدلو توان نه لري په نوم ونومول شوه. د یادونې ده په افغانستان کې د څلور نیمو لسیزو زیاتو جګړو په میلیونونو کسان وژلي او ټپیان کړي دي. په دې ټپیانو کې د باقی بریال په شان کسان هم شامل دي چې دنیا ورته د تل لپاره تیاره شوې او یا هم خاموشه شوې ده. د امریکا په کالیفورنیا کې د انسپوکن لانګویج سرویسز یا د نوویلې ژبې خدمتونو په نوم د یوې موسسې د شمیرو له مخې چې د اشاره یې ژبې خدمتونه وړاندې کوي، په افغانستان کې له شاوخوا 40 کلنې جګړې وروسته د هغو کسانو شمیر چې نه یې اوري زیات شوی دی. د موسسې په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې نه یې اوري 3,94,000 ښودلی، چې ویلي 10,000 ماشومان دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت چارواکو بیا د 1403 لمریز کال د اسد په 11 نیټه په کابل کې ملت د حکومت د حساب ورکولو په نوم یوې خبري ناسته کې بیا د ټولو ثبت شویو معلولینو شمیر نږدې 2,00,000 ښودلی و. د افغانستان په شان وروسته پاتې ټولنو کې معلولیت لرونکو کسانو سره د ناسم چلند بیلګې کمې نه دي چې خپله دوی په اړه په وار وار ویلي دي. باقی بریال دوی ته پیغام لري،
که د تاسو بچی معلولیت ولري، شاید مختلف عواملو په اساس باندې مرزادی یا بل فرد ماشومتوب د دورې ځینې ناروغتیاوې وي، یا وروسته دغه جنګ و جګړو کې دا مسایل ډېر رامنځته کېږي، توانمندي ورته ورکړي یا هغې هڅوي لاسنیوری وکړي. هغوی حق د ژوند لري، په ټولنه کې په جامعه کې حق د احترام لري.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
په استرالیا کې له 15 کنسرتونو وروسته افغان مشهور سندرغاړي فراد دریا ویلي هیلمند چې په افغانستان کې پر موسیقي لګول شوی محدودیتونه لري شي او یو ځل بیا په خپل هیواد کې هنري پروګرامونه وړاندې کړي. فرهاد دریا موسیقي د انسانانو ترمنځ د نږدېوالي تر ټولو اغیزمنه وسیله وبلله. د ازادي راډیو سره په خبرو کې د غشاني له خو ده چې ننجونو پر زده کړو لګول شوی محدودیتونه لري شي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
شان خلای دی شان 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 خلای دی شان 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 بلای.
افغان مشهور سندرغاړی فرهاد دریاوی دا ورځ بیا را رسیدونکې ده چې بیا به په خپل هیواد کې خپلو مینهوالو ته سندرې ووایي. فرهاد دریا د استرالیا په بیلابیلو ښارونو کې له خپلو 5 کنسرتونو وروسته د خبرې تازه ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړي.
چشم در راه روزی هستم که دوباره ترنگ موسیقی
زه د هغه ورځې په تمه يم چې د موسیقي ترنگ د افغانستان ژوند ترنگ ولګي او په هنر او موسیقي لګول شوی محدودیتونه لري او زه وکولای شم چې خپل غږ د کابل یا غازی لوبغالي د بابا او هندوکش تر لوړو څوک ورسوم. دا ورځ را رسیدونکې ده
خانم، ای روز رسیدنی است.
د افغانستان د مشهور سندرغاړی چې په امریکا کې اوسیږي وخت په وخت د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې کنسرتونه ورکوي. په تېر جمهوري نظام کې افغانستان ته هم تلو او هلته هم خپل هنري پروګرامونه درلودل. فرهاد دریا موسیقي د انسانانو ترمنځ د نږدېوالي تر ټولو اغېزمنه وسیله او پل ګڼي.
موسیقي بزرگترین و مؤثرترین وسیله برای نزدیکی
موسیقی د انسانانو ترمنځ د نږدېوالي لوی او مؤثر وسیله ده. پرته له دې چې یو د بل د قوم، ژبې او ملیت او حقوقو ریښو په اړه چې یو له بل لرې کوي یا یې نږدې کوي یا د توپیرونو په اړه فکر کوي، دا پل که لومړیو کې څومره هم اوږد وي وروسته لنډېږي او کرار کرار یوه ویښته ته رسېږي او بیا دا ویښته قدرې پل هم له منځه ځي او د انسانانو ترمنځ هیڅ فاصله نه پاتې کیږي. موسیقي دا معجزه لري.
سانها نمیمونه، موسیقی اینی معجزه را دارد.
خغلی دریا وایی دی دا هیل هم لری چه دنجونو پرستک رو لگول شوی محدودیتون لیریشی او په خبره د خونزی زنگ د تیر په پرتله قوی او لوړ انگازه وکړي. فرهاد دریا دا څرګندونې داسې محل کوي چې طالبانو پر افغانستان تر بیزلی واکمنی دو روسته په دغه هیواد کې د موسیقی پا غاگول و وریدولو بندیز لگولی دی. دوی موسیقی حرام گنی. د طالبان حکومت جونې هم له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راګرځولې دي او د نورو ګڼو محدودیتونو تر څنګ د دوی د امر بالمعروف په قانون کې د ښځې غږ اورد بلل شوی او په لوړ غږ د سندرو او نعتونو له ویلو او دغه شان قرائت څخه هم منع شوي دي.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم او لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هیروئ.
یو شمیر بزګران وایي وچکالی او د بدیل کښت نشتوالی اړ کړي چې بیا کوکنارو ته مخ کړي. په یو شمیر ولایتو لکه د بدخشان ولایت په ځینو ولسوالیو کې لا هم د کوکنارو کروندې شته او بزګرانو طالب ځواکونو ته اجازه نه ده ورکړې چې فصلونه یې ویجاړ کړي.
افغان کروندګر وایي د کوکنارو له کښت راګرځول شوي خو بدیل کښت نه دی ورکړل شوی او ادا کوي چې نورې اړینې مرستې هم ورسره نه دي شوي. دوی وایي پرله پسې وچکالي او ځپلې که لاسنیوی یې ونه شي مجبور دي چې بیا د کوکنارو کار ته مخه کړي. له دې ډلې د کندهار ولایت د شاولي کوټ ولسوالۍ او کروندګر د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرېدو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
دلته اقتصادي مشکل ډېر دی چې کوکنار څه پخوا خلکو ګټه اخیستله، اوس خو نو هغه اقتصاد په دې خلکو باندې بند شو. باید اوس کامه موسسات یې حکومت یې د دې څخه زموږ هیله دا ده چې موږ ته د کوکنار په بدل کې یو داسې کښت راته انتخاب کړي چې زموږ خلک د هغو څخه ګټه واخلي، معنی اقتصادي وده ځینې وکړي.
دی وایي د وچکالۍ له امله ډېره ځمکه نه شي کرلی او لږ چکرې داسې ګټه ورنه نه اوچتوي چې د کور خرڅ وباسي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا میاشت مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا ویلي وو افغانستان څه کال هم له اوسط نه ټیټې کچې ورښتونو سره مخ دی. د کندهار ګاونډ هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ اوسیدونکی چې دا هم د ورته ستونزې له امله نه غواړي نوم یې واخیستل شي او دا هم د غږ د بدلون غوښتنه وکړه. ازادي راډیو سره یې خبرو کې د بدیل کښت غوښتنه مطرح کړه.
مخکې خو دلته کوکنار کرل کېده، اوس خو کوکنار بند شوه. باید موږ ته د کوکنار په بدیل کې یو بل داسې کښت راسي چې موږ ګټه ژر پورته کړو.
د طالبانو حکومت که څه هم په ډېری ولایتونو کې د کوکنارو کښت بند کړی او ان د کروندګرو کرل شوي کروندې ویجاړې کړي، خو د بدخشان ولایت په یو شمېر ولسوالیو او سیمو کې بیا د بزګرانو له مقاومت سره مخ شوي. د دې ولایت یو مدني فعال د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په اختلافي سیمو او ولسوالیو لکه درایم، کشم، ارګو، یفتل او نورو کې تر اوسه کروندګر او حکومت سره سلا شوي نه دي خو خبرې روانې دي. د دې ولایت د درایم ولسوالۍ یو بزګر چې ویلي ټولو کروندګرو خبرو استازیتوب نه کوي او یوازې خپل خبرای ده او د منغختل پر راپور کې نوم خپور او غږی بدل شي. ازادي رادیو ته وویل خلک به وصله دی او باید ورسره مرسته وشي.
موږ غواړو چې یو بدیل موږ ته وړاندې کړي. خلک په فقر او بېوزلۍ کې ژوند کوي. کیمیاوي سرې د خلکو ته ورپي اصلاح شوي تخمونه، زعفران، دا هغه شیان دي چې کیدای شي بدیل شي.
د یادونه ده چې په بدخشان ولایت کې د طالبانو حکومت لخوا د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو په غبرګون اعتراضونه هم وشول او د راپورونو له مخې د طالبانو لخوا اعتراض کوونکو باندې په ډزو کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله هم واوښته.
د آزادی میلمه
محمد آصف صدیقی د افغانستان د جمهوری نظام د مشرانو جرګې دوهم مرستیال زما میلمه دی. صدیقی صاحب خبرونه ته راغلی.
سلامونه شیبه ته تاسو ته تخنیکان بارونه ته او ټول ملګرو او اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم.
صدیقی صاحب محترم، تاسو طب لوسته په افغانستان کې ډېر کله هغه کسان چې طب لولي له خپل مسلک نه وځي، یعنی ځکه چې په طب کې کار شته. کله تاسو واورم چې څنګه مخ خپل مسلک بدل کړ؟
دا یو دا زغوره ما چې غزوارانو ته همیشه خپل تجربه خو بد تجربه ملګرو سره شریکم او کله چې زه د ټپ په کوټه زده کړم د کابل د ټپ په ټي وي په هنتونه او کله دوره دا کله چې کله فارغ شوم بیا د ډاکټر پایز باندې په کابل کې پنځه کال وظیفه درلود او دا په څنګه مې خپل شخصي تجارت هم درلود. نو خوشبختانه وایو او بدبختانه د دوستانو د تشویق ادرسه مونږ د لوګر د ولایت نه یو. اکثرا ځوانان او دوستان او عزیزان او مشران وایي چې تشویق ته مې چې تاسو باید سیاست ته وځي تر څو چې څنګه وکولای شئ چې د سیاست په ډګر کې هم ولست خلکو ته خدمت وکولای شئ. نو بنا د دوستانو د تشویق له ادرسه او له برکته زه بیا میدان ته سیاست میدان ته ودرېدم او تقریبا سکار لاس کار بری سیاست کې پات سلو خو غوالي تر خوالي په زیات سمو البته نو وخت ډیر کم نه نو څه کوي چې ټول
بیغته به راشو چې دا خو غوالي په څه کې وو تر خوالي په څه کې وو. لیکن کله چې دا لاس کاله لته بل لري پات شوي هغه کوم څه چې مو په ټپ کې زده کړی وو فکر کوي چې هغه مو له ذهنه وتلی دي.
خوشبختان او دا بالکل دا امداسه ده چې یعنی کچیر مطالعه نیوی نو ارسه واقعا سره نه ریږي او د دې پر څنګه بیا مالګ لګ مطالعه درلود اگر چې دومره زیات نه لکه څنګه چې باید چې د ډاکټر ومه یا د طب فاکولټا کې مې دا غره په فراغت نو وروسته خپل مسلک مې چې کار کوله دومره مطالعه مې نه درلود. دومره مطالعه مې زغت ډیر درلود خو د فراغت نه کله چې ده مسلک مې وو ته مطالعه مې درلود سیاست پټاګر کې بیا خاص طب کې هم یو څه مطالعه مې مخکمه د لوسم درو خو متاسفانه لکه په خوا نه او زه د احساس کوم چې غز ډیر زیات چې مونږ لوسته وو زده کړې وو یا اندازې پورې کې دې سیمه نه هرڅه یو خو بیا هم بختانه وزم کله چې د خپل فراغت کله چې وسم يم خپل مطالعه ته ادامه ورکوم ان زما تشویق او ټول زوراره ته دا چې همیشه کې چیرې مونږ مطالعه ونرو او د خپل مسلک لکه لري کوم لري پات کې کو باید خپل اصلي مسلک هیڅ کو لګ لګ مطالعه باید ولرو تر څو چې دا خپل اصلي مسلک نسړي لري پات نه سي.
ورسل دي چې مشانو جرګه نشته او تاسو له افغانستانه بهر پور او پاک ژوند کوي نن سبا بیرته زړه مو غواړي چې بیرته تپ تستانه شي.
بله واقعیت هم دغه سي ده خپل وسیما اسلامونه در ځبي په حالت کې ده او دغه د دې په څنګه کې آمادګي لري لګ لګ مطالعه هم کوم تر څو چې څنګه وکولای سم چې خپل مسلک دوباره کار وکم او زه دا غوښتم مشوره او زوارانو ته کدو کدرونه ته داده کله چې تاسو یو تحصیلي اسناد ولرئ واقعاً تسلی اسناد ولرئ تعلیم مو کړی وي نو بنا تاسو کې د مسلک لري هم پاتې شي بیا تاسو نه پیدا کیږي چې دوباره خپل مسلک ته توجه او کې چیرې تعلیم وي بیا سره هر چې تکړه شي چې اگر خپل مشکل ته رسیدګي وکول کی چار جته کول سي سړی خپل مسله کې هر جامعه کې خلکو ته خدمت کول سي.
د دې مطالعه خبره تاسو وکړه لیکن په ورته وخت کې فکر نکوي چې ټپ
تجربې ته هم ضرورت لري، یعنی د مطالعې لاره به هغه خپل علمی برخه ژوندۍ وساتي، لیکن که عملی کار نه کوي بیا هم له خپل مسلک څوک لري پاتې شي.
یعنی واقعا دغه موضوع ذکر کله چې ما تاسو ته مخکې اشاره درمو چې خوګوالی او تریخوالی او تریخوالی دا چې زه خپل مسلک نه لري پاتې شم، هدف دې که دا و چې باید عملی او نظری ډېر فرق لري. صحیح ده چې په نظری کې ما مطالعه کړې وي، خو په عمل کار کې دا نوې سیستمونه چې ووځي نو بنا په دې یو کله چې مریض سره او په شفاخانو کې خپل عملی وظیفه یعنی د سره چې سړی لري پات کیږي، نو تا باندې دا ډېر منفي تاثیر لري. دا هغه ناخوالې دي چې موږ یې احساسو که چیرې موږ خپل مسلک نه لري سوی، نو بنا موږ کولی شو چې هم خپل مسلک مو ډېر رشد کړی وای او د خپل مسلک نه بلری نو پاتې، او موږ کولی شو چې اوس هم په افغانستان کې خپل ولس ته خلکو ته چې اوس په دې اساس شرایط کې چېرته
سخت ضرورت لري خدمت تاسو لوست غوښتل او یو تصادف
جناب شیبر صاحب واقعا البته شادا وبخی نو ز چډیر وړی کوم درې کارانو مخ پر لا سفر کړای نو امام زخت علاقه مندی ته لوچ زبای ډاکټر سم نو دا په مشوره باندې بیا نه ته انتخاب ک نو بیا ورسته ورسره خوشاله مم او د دې پسنګ وزده پر دې خوشاله يم چې کله چې مور مې وسم را سره ستا کله چې دغه ضرورت پیخي زیات مشکل زیاله ما مور مې کله چې اکثره ما سره وی ام دل لپاره چې زکه کولای سم چې دا تر اندازې پوري دغه مشکل ته زرس دی کوم. البته صحیح بخش کې مبینه دغه یو خ ځانته یو احساس ورکوم او دا احساس هم چې دا هغه مور چې کوم مشوره راکړي او دغه مشوره بیا په ځای وو.
تاسو صدیق صاحب لیسه چرته ولوسته
جناب شیبر صاحب کړه چې روسان هغه وخت اتحاد جماهیر شوروي چې په افغانستان باندې حمله وکړه، ما پلار مستاز او بیا کله چې موږ خپل پلار په جنگونو کې الله سوار کړ متاسفانه نظر ټول نه کله څنګه چې نور افغانان ویجاړ سو خپل ځان الله سوار کړ هغه وخت کې ځیتره کلانو چې پلار مولا سوار کې بیا موږ مهاجر سره پاکستان ته نو پاکستان په خبر کې حالت مو دولسم سن په پوری د حضرت قیس بن سعد یو لیسو دا غلې سره زفارق سوم په دیار لاساتیاوم کال کې البته په دیار لاساتیاوم کال کې چې فارق سوم دغه پرسته بیا کانکور ته مې هغه امکان ورکه نو هغه وخت کې بیا لا سوات یوم کې بیا کانکور بیا دلته تب ته کامیاب شو دا نو روسا په 2001 کې د تب د کابل د تب نه فارغ شو مګر د تب په خپل ته وو کالوي بیا دا نو روسا بیا پنځه کالم په شفاره کور کې په پاکستان کې مو زخت ډیر مهاجرات ستونزې مشکلات تیر کړې زخت ډیر
څه مشکلات وو بخښه یعنی مثلا که یو څه توزیع کې
bale زخت بیا خو دا و چې کله چې یو ماشوم د خپل پلار نیوي هغه در چې یو یتیم ماشوم چې تیری هغه ما تیر کړی یو موضوع یو خو د پلار د نه موجودیت مو ایس زخت ډېر سره احساسوي بیا ته مهاجرت کې او د دې په څنګ کې هغه غربت چې البته یمون مشر ورور لاسکرن وو او یعنی مون تر هم ماماګان کورو دانه او مون سره زخت ډېر همکاري درلود خو بیا اقتصادی مشکلات زخت ډېر مونږ درلود فقر اقتصادي او بیکوري او اکثرا د دې په څنګ چې کله مونږ تعلیم کوله مکتب هم لوستله بیا د مکتب لوستلو په څنګ کې ما خپله قالین بافي کوله. البته په مهاجرت پاکستان کې اکثرا خلک چې هلته ژوند دی کوو په غربت کې مهاجرت یا د ماشومان چې د مکتب په څنګ کې به خامخا یو بل کار کوله یا وکي د ماشومان به داسې وو چې هغوی د مجبوریت نه مکتبونه به پرېښی وو خو مونږ مور د کور ودانۍ او د نورو ارګانو میندو سره نو مونږ مشر ورور او نور دوستان نو بینان مونږ پرې نه خو چې مکتب پرېږدو خو همدا و چې د مکتب څنګ کې بیا مو د بل وخت قالین بافي کوله زه پخپله وم او ورونه مې وو خویندې مې وو هماغه و چې مکتب هم په دغه مشکل مونږ خلاص هم مونږ تعلیم کوله او له خپل هغه اقتصادي مشکل به ما حلوله.
او بخښه قالین بافي مو له چا زده کړه؟
قالین بافي هلته افغانان و طبعا کارخانې وي شرکتونه و اکثر افغانان خلک خپل کورونه کې به قارین عبدل پاره کې بس شاګردان به نیول دریم یاستو کې دوم یاستو کې به قارین زکوبه البته هغه مونږ همسایګانو مونږ کلیوالو چې هغوی سره ما دا قلیم بافي زده کړی البته هغه هلک ما مکتب همصنفی هم و ما دا مکتب همصنفی هم و د دې په څنګ کې هغوی به قانون نه مکې شروع کړی و هغه سره ما شاګردي وکړه په دوه درې میاشتې کې قلیم بافي مې زده کړی بیا د هغه په څنګ کې ما قلیم بافي د دې په څنګ کې چې البته زه غواړم چې ځوانان ته یو ښه شهره دا ولرم زه کله چې په نهم سن کې وم کله چې قلیم بافي مې کوله هغه په څنګ کې به ما یعنی نهم سن کې مکتب کې به زوم زه شم شو کې وم خو بیا هم اټک پلاټک چې ورته وایي دا ډېر لرې ځای ده هغه ځای ته به زه په خپله تلم قلیم تار به مې راوړل هم ذات او نور خلکو بالاخره وړوکي تجارت به مې شروع کړی یعنی تار به مې د خلکو نه راوړل د نور غټ تجار نه یعنی ځان ته مې راوړله تقریبا ډېر څلوېښت خلکو نور ته مې ورکوله هغوی ته به مې چکله ورکوله اوسه کې همېشه پک راته پاتې کېده او د دې په څنګ کې ما پخپل مبدل خور او خورونه خویندې ورونه به م کاوه یعنی ژوند نو ډېر ښه تېروله هدف مې د مسله مې دې ته دا و چې زوران د سره لرم چې د مکتب په دوران کې داسې وړوکي تجارت کې سیر سړی ولري او لږ ذره باید متحرک واوسو او هېڅکله باید مایوس ونه اوسو څومره چې انسان باندې څومره مشکلات راځي هغه په حقیقت کې هغه لکه څنګه چې اور ته څومره اوس په څومره اوبه کې فولاد ترې جوړیږي نو څومره اقتصادي مشکلات چې بزرګانو تیریږي په دغه وخت دا مشوره وکړم زه یو مثال یم چې دومره مشکلات چې موږ اقتصادي مشکلات تیر کړي وي کې دې ډېر کم خلک به تیر کړي کوم اگر بیا هم ما خپل د مکتب په دوران کې ما مکه چتا ست اشاره درو او خپل تعلیم د مې رسیدي وکولې سونه یو از پر ټول ورونم دغه سي پاین دغه سي یعنی موږ کور ته کور اکثرا تعلیم یافته یو په بنا نه ما غوښتنه ټول ته داد بیا خاص په افغانستان په دې اساس شرایط کې چې بعد زر تسلیم باید نوسو او خپل تعلیم ته باید ادامه ورکو که خويندې کورونه او د مکتب په دوران کې د پانتور په دوران کې باید کاروبار وکړو زه غواړم بل اشاره ولرم جناب شیبر صاحب ذکر چې د کابل په تپ کې مو دغه په څنګه ساختماني شرکت مون جوړ کړی ولرم په تپ کې هم هم حاصل ته به ما ساختماني شرکت ما ورورو چې زه خپل امر سره مصروف هم یعنی وړي تجارت په پانتون کې هم درلود
لیکن صدیقی صاحب او بخشه دلته څو د ساختماني شرکت ته وګورو تاسو نه یوازې خپل علمی مسلک بدل کړی دی تاسو حتی خپل تجارت هم بدل کړی دی یعنی عجیب ده په کابل کې خو کته تجارت کول بیا فکر نه کوي چې باید د قالینو په ارتباط وي
جناب شیبر صاحب دا یو دا به خدر سره زما موافق یم او کله چې په افغانستان کې چې افغانستان څخه لا غاسو دلته خو تجارت کړی ولا بیا ترکی نو کله چې امریکایان راغی افغانستان کې نو تل زیات امکانات او توجه زخت ساختماني کاروبار ته نو بیره حالت ته لک فرصتونه زخت ډیر او نظر قالینو ته بیا قالین اکثرا افغانان چې کله بهر ملکو کې اوسېد او وی باخسته کله چې په افغانستان کې امریکایان او جمهوریت او ان یو څه امیدواری او اقتصادي د خلکو مشکلات زخت ډیر خو نو بنا ان اکثرا افغانان چې خارج کې اوسېد او وی په خپل افغانستان دراغی ان د قالین کاروبار لک ډیر کم سو او دلم کم سو په افغانستان کې خلک نور او عرب مسلکونو ته توجه وکړي نو پاغ اساس باندې موږ د تاسو اولویت ورکړل اگر چې تاسو راځه موافق هم ما داسې نظر درلود خو د سي مارکیټ هم مارکیټ نه درلود نو یو دا بل لغه کله چې دا کار تا کوله پاغ واکه په افغانستان کې په جمهوریت کې ځوانان اکثرا خلک په نور اقتصادي مسایلو کې مصروف او قالین ته خاص توجه نه درلود وس متاسفانه او بدبختانه هغه تاریخ دولت د طالبان په وخت کې کله موږ پاکستان کې اوسېدو مهاجرو ذکر چې طالبان راغله لغه تیرې دورې د مکتب شپږم سن کې وم یعنی ما خپ یاد چې شپږم سن کې زوم په ماغه دوران کې تر دولسم سن په پوري موږ دغه قارین کار کوله یعنی ډیر سخت ژوند و
سړي کې سب کچرته د مشان جرګې دورې تر شو ل خپل تجربه را ته وست یعنی کچرته وس برته مشان جرګه فعال شي او تاسو کار پکې وکي په عین شکل باندې به خپل فعالیت مختوړي پکې او کنه په مشان جرګي کې ستونزې ډېری وي
جناب شیبر صاحب کله چې سړی ولويږي د موقف نه او دوباره هغه خپل موقف تر لاسه کړي انسان ته دغه څه خلاوي موجود وي سړی ډېر خپل خلاوي ته متوجه کیږي هم ځان ته خپل اطرافيان ته نو بینان زه چې فکر کوم چې bale یو څه ستونزې خلاوي موجود وي هغه باید دوباره تکرار نشي او د دې په څنګ کې وځ د خوانه وس هم د خلکو ډيري خبري او کچيره دوباره فرصت عامه ده ست وطن په خدمت کې چهار چې ته وس او څنګه وکولې سوت هغه مشکلات هغه ناخوارې چې هغه خندونه چې موجود وو هغه دوباره تکرار نشي او دوباره
خلکو الله پسې زمينه د خدمت مساعد
سي. صدیق صاحب تاسو یو مهمه مسله یاد کړه، یعنی تاسو هیڅ چې کله څوک له قدرت لري شي او بیا بیرته ماضي ته وګوري، هغه تیر وطن ته د انسان توجه زیات شي. فکر نه کوي چې افغانانو په تیرو تقریبا 500 کلونو کې له تیرو تیروتنو خصوصا سیاسیونو لږ څه زده کړي دي او کنه دا خبره دقیقه نه ده؟
جناب شیبر صاحب، د تاسو سره بيخي تاسو خبره سره بيخي موافق يم، خو مهمه خبره دي کې دا ده چې اول خو زه دا ټول زوارانو ته قدمونو ته خپل ولس دا وایم چې تاسو هر اقل چې کله انتخاب کوي یو تعلیم یافته، اکثرا زه ټول ته زه احترام لرم، په ځکه چې څومره چې معلومات تاسو مره مونږه ولس مري اکثرا یوني، البته یوني مشران چې دوی وایي اکثرا هتا د مکتب نه دوی نه دی فارغ، پانتون خو لا په ځای پرېږده، پانتون خو اکثرا دوی نه فارغ، هتا دوی د مکتبونه هم دوی نه فارغ، نو بینان دوی باندې چې څومره نظامونه تغییر وکړي خو بیا هم چې هغوی راستي هغه د لپاره چې سړی چې کله د موقف نه لري سي او تعلیم یافته واوسي، هغه یو یاداش او کتاب یو شی لیکي چې حداقل دغه امام مثبت امام منفي ټکي وي، زه خپله وس لګیا یم خپل یو کتاب لیکلو باندې هغه مثبت منفي ټکي زه لیکم، خو متاسفانه چې څومره وایم او د دې په څنګ کې کله چې ملي احساس د انسان په وجود کې وي نو وي، نو هغه زه فکر نه کوم چې څومره چې نظامونه تغییر وکړي هغه خپل یوازې خپل جیبو ته متوجه، زه چې څومره معلومات ترام بدبختانه یم یو نیم سیاسون اکثرا ولسم پیژنې موتاز ټولې پیژنې چې اکثرا د افغانستان او د جهاد او دیو شه بل چې کومه نه تجارت کړي خپل د شخصي جیبو لپاره کړه چې موقفو کې وو خپل هغه نه فامیل او شاوخوالي به کې وسیده او وي سره به حمایت همکاري به کوله، نو بینان زه ما ولست غوښته ما ولې غوښتنه د خپل ولست به خاص د کډون نه مداده چې امام مشوره دوستانو دا تاسو دا چې باید د سیخ تعلیم یافته او با احساس زیم ځان د انتخاب کوي، تاسو خپل د کور زیم یاست مشر یاست، بینان د کور مشر چې څوک کوي هغه باید په ټوله معنا باندې حاکم موسی دغه پسند کې تاسو هم دغه سفیر لو کړی، تاسو یو مشر یو رهبر انتخاب وای باید چې د ټول ټیکټ ته متوجه اوسئ چې دا سړی چې څومره تعلیم لري او وطن د څومره هغه خوب احساس خوب وطنی لري احساس د وطن دوستی لري، او کې چیرې هغه خلک چې اشتباګانې کړې وي بیا هم مور په فکر روانې، زه فکر کوم دا به دغه سړی نه به هغه کوم رهبر نه چې وته پسې منډه وای هغه رهبر نه هغه څوک چې منډه کې هغه به ډېر غبي به وي، هغه به ډېر زه فکر کوم چې هغه به ډېر هغه احساس د وطندستي به ډېر کم وي، ولې د لپاره چې هغه مشه خو څومره مشکل لري سلري خو ته خو پټې کې چې مشکل لري تور پسې وای منډه کې خو دغه شاوخوا اخلاص کې یعنی په دې معنی چې خالي کې نو هغه د مشر له ماین ځي هغه چې له مشر له ماین ځولاره ته کولای شي چې او خمه چې ځان ته انتخاب کړي، یعنی ما غوښتنه ده چې باید چې موږ په هر چا باندې مثبت هر چا پسند کې بوي درګو ژوند آباد مرد آباد ونه وایو، دا سی او شخصیت باندې او پسند کې ودرګو چې عادي قال هغه یو ام تعلیم یافته او سی علم او سی او دې پسند کې وطن لپاره خدمت وکولای شي.
مننه صدیق صاحب، کچرته مشانو جرګي وخت برت ستانه شو، د څه جالبه خاطره تاسو لري چې داغه وخت راته قصه وکي؟
جناب شبر صاحب، بله جالبه خاطره خو موږ زخت ډیلرو، یعنی جالبه خو خاطره مې داده چې کله چې د لوګر په همدو جوړیده، یعنی په دې کې موږ دا سي عزیزان یو موږ دوستو چې باه ملي شورا کې وو، نو هغه دوستان مې پیژنې ما ترا راته وې چې داغه د کابل د لوګر په همدو چې دا دغه بعد مرکز کې جوړنی سي، یعنی یو بل ځای دا چې د لوګر نه بيخیل یعنی د لوګر د سرحد کې چې قرار لري پکتیا ته نږدې غوښته چې باید هغه ځای ته باید انتقال شي چې هلته نامنی مو تخته مو، نو ما ته راغی وایي 300 جرب مځکه درکو راځه چې موتا سل جرب دما 200 جرب تا دغه پانتون باید هغه ځای ته انتقال کړو، نو دا خبره ما ورسره ونه منله تر اخره پورې، بلاخره ما وکولای شي د لوګر په هم ټول دبره په ټول عالم کې کېده، ما ورته چې زه ته پانتون زه فارغ یم زه پیګم چې پانتون چیرته ژوندۍ کې باید څنګه باید جوړ شي کوم ځای کې باید جوړ شي، نو دا یې ما ډېر خیا او خاطره ده چې زه
ولې او بخښه تاسو څه فکر کوئ دا هغه کس چې دا خبره کوله دغه هدف څه ولدين؟
دغه هدف دا و چې دا غوښته چې دلته کوم مرکز کې چې پانتون جوړېده درې سو اجر او مزکه خلک دا مزکه د دې پانتور مزکه خلک تاس کړو، نو دا د غاصبینو سره لاس یو کړو چې دا مزکه د پانتون چې دا
دریسه وجربه مون تا تم در کو صدیقی تم 200 وجربه تا صدیقی سل جربه تا راځه د پنتونی ال 20 اشنپور تل تغه زایت 20 خو نو بل اخر یو غوخته چا غزایت د پنتونی سی ال تم غوخته چا سم مزک ال تر خلکو نه د مزک شاو پنتو چې کړه تطبیقی کی د غشا او خو مزک قیمت جګی کی ال تم د غوخته چا مزک ال تم خپل تجارت کی او مرکز کی هم یو سل جربه مزک تر لاسه کی نو دا غدغه تجارت ما شنک نمیزان ته ما ورتوی چې زبډیر بیغیرت وسم او هر هغه څوک چې دغه سی بیغیرتی کې هغه مال په قدمونو وړ نه ده نو بنا ما غو چې زو لاړم او وې زور باندې د والد ته ویل چې راځه چې دبره د پانتون مرکز پر عالمي پیرو 300 جره مزکا بلا خرام دا بیا غاصبین ډیر جات کوښښنه کوله چې دیغه وخت با سمره چې کوښښو کې دا انده راځي په موجودیت دیونه شو کولای چې دا پانتون حالت انتقال کی بیا د پانتون شاوخوا قومندانی امنیت مخه ته مزه کې غصب وکړي بیا هم مو کولای شي د دوی د غصب مخنیوي وکړو دغه مال لپاره ډیر غصب تاریخ دا غوښت افتخار ده اکثرا د لوګر ولسم ځوانان په دې پیګه چې په دې کې ما اسمره زحمت ویسته او زه چې دغه غوښت سمره تعلیم کې درس وایې زه په دبان یاړم چې دا شکر ده چې ما د سیو مامینان زده کړی خلک اوس موقف کې نیو وطن کې نیو چې حادې عقل د سی او تاریخ تاریخ به ما ځان ته نه ځان د اولاد مینه د تاریخ او زه په دغه باندې یاړم دا نه پاره ما دا یم لا پاره ډیر افتخار ده
صدیقی صاحب ستاسو په خاني ژوند ته کبیرته ستون شم د مرکی پترس کې تاسو ویل چې کله چې مو تاسو کله چې تاسو په پاکستان کې یا په پېښور کې چې کله تاسو قالین بافي کوله په هغه وخت کې یو هم سنفي هم در سره و اما که کسان مو بیا لیدل په خپل ژوند کې دا د کلونه تیر شوی دي
او اما ایمونګ هم سنفي چې کله ز په کابل کې و ما قصې مو ما اکثر نه ما کوټه برات له اما غسي اډيوالي او روري په ماګه نظر هم دلول لکه چې د مکتب دوره کې هغه ټوک هم سره دلو تسیب هم سره دلو په ماګه مينه بم اډيوالي او روري سره
دا مې تر دې پوري او بخښیدم تر دې پوري در تاسو ته خبره کوله چې په دې تی رسول سيزو کو افغانان له هم سنفیانو نه بیل شوی دی له خپل خپلوانو نه بیل شوی دی څوک یو ځای څوک بل ځای هغه د دفتری مامورینو نه بیل شوی دی کنه بیا سره حتی له یو بل نه خبر هم نه دی ستاسو هم د دوستان شته چې ترې خبر نه یاست یو نه پوهیږي چیرته دی او له نشته دوستانو مو
یعنی اوس په فعل حال کې کله چې موقف کې وم اکثر نه په پانتون د فاکولټي هم سنفيان نه به ما پوښتنه کوله کله به موږ وخت کوړه او کله د مکتب هم سنفيان نه وخته یعنی ما زیات کوه اته هم سنفيان ته هم دا وایي چې تاسو کوم مشکل لري اره مشکل چې ما په واس کې وی زه تاسو رام کې چیرې ملګری ما خبر نه وي یا زه ورته رسیدګي نسم کولای نو غوي خبر کې کوم مشکل یې زه د خپل د تاوان په واسه یې ما د مکتب یا د ما وړکې تو ما شوم تو باندې والا نه مکتب هم سنت مکتب یا د مکتب وی ته باید رسیدګي کولای سم خو داغه نو لوسته کړی چې د افغانستان وټونو په دیوټونو کې متاسفانه چې اکثرا خلکو سره ډیر کم په تماس کیم او ډیر ځات په ډیر خپه کېږم کله چې یما رسمي پانه چې ماده مو کله چې مونږ عزیزان دوستان خپل وکیلین د د کومک توقع رمانه کې زه په دې ډیر ستل لپاره زوړې کوم زخت ډیر چې زه په دې حالت کې هم چاته زه خپل مشکل نشم علاوه نو په دې ځډیر خپګی کوم کای کای زما په واسه کې تاوان او سم مشکل وای ام کا ما په واسه کې سوای چې بیا ما دي خلکو سره غو دوستان چې ما سره ماته ما دوستان دي کې زی پیسې نه مو کې نه پیسې نه باید غو سره ما همکاري کړه وای نو په دې کې ته باور وکړ جناب شیبر سره زخت زخت ډیر زوري کوم زخت ډیر او کله کله دومره زوري کوم چې بیا خاص نیمه امنیتي ځواکونه په خواته وي چې اقتصادي راکښونه چې ما ته لګي د غو غربت او مریضان چې غو لري کورنۍ مشکلات لري ان ته په ور خدای کا چې کله کله ما او خې دغه سر رواني او د سګور ما زور ته امپاري نه سم کوي دغه ډیر ذات ما خپل د مشکل نه دومره در چې خپل مشکل لري زه خپل لرم دومره نه احساسوم خو هغه دوستان میچ واتس اپ یا مسنجر کې یا په نور مسایل د سیګاره مسجراته کې جوړې تر کوي په دې باندې ډیر زوري ګمار زه خپل ډیر زوري
صدیقی صاحب د مرکه او د دې خبرو په پای کې کچرته لتاسو پښتنه وکم کچرته دغه د زمان د ساعت عقربه شاته وګرځو او هغه وخت راشي چې تاسو نوی لتب نه فارغ شوی یاست او هغه حالت وي فکر کوي چې د سیاسي لارمو سمو چې انتخاب کړم او په روان شوی او کنه تب ته مو ادامه ورکړی وای
جناب شیبر صاحب یعنی وز خپلم اکثرا ملګرو سره ډیر ښه سوال ته اشاره وکړه او زه خپل اکثرا ملګرو سره دا کله چې وی را سره خبرې کې زوایم چې کاش زه خپل مسله کې وای ام اقتصاد باندې ډیر خو د دې پسند کې ما کولای شو چې خپل ولست په دې مشکلاتو کې چې اوس لري باید ډیر قوي وګو سره به حکومت کوله او وی ته به رسیدګي کوله نو که چیرې زه واقعا تر نو زه فارغ سوای وای نو ما به ترجیح پر کول چې خپل مسله کې به کار کوله دا مالا ولې در لپاره چې په افغانستان کې سیاست چې دا ثبات هم نه لري او د دې پسند کې یو څه ځنګل دا چې په دې کې اکثرا رقم افغانستان تلسی کوي چې واقعا غیتا زړه اغیتا مفکوره ایتا زړه چې او ایتا ول چې کوم وختل لري ان هغه عملی کول ډیر سخت دا کله چې غواړي چې عملی کې یا به ته ترکیږي او یا د دې پسند کې تعالی پرې مشکل جوړیږي نو بنا په افغانستان کې سیاست یوازې هغه خلک کوي چې غوي د ټوپک پر زور باندې او د دې پسند کې د جبر او د ظلم او د افراطیت نو هغه خبرې کسی دې چې آکار مونږ شو کوي نو زه زیات به ما ترجیح ورکول چې خپل مسلک کې چیرې زپاتې وای ما به خپل ولست ته ډیر کار کړا وای خو یو دومره یو احساس فقط د پانتون موضوع ده د لوګر کې چیرې زم سیاست کې زنه وای نو دغه د پانت د لوګر د پانتون موضوع دا کار به کېدې چې دغه متاسفانه چې دا بیا مرکز کې نه جوړې ده او هغه ځای کې جوړې ده چې البته د لوګر د خلکو لپاره ډیر زیات ځانو بیا خاص تر ماسیر نه وتاره
اولته کچرته امنیت نه وي پاغه وخت کې نو د پانتون دروازې بل وخت تړل شوی وي
هغه وخت کې نو کچری امنیت نه وي دروازې به ټول تړل شوی وي او د دې په څنګه دغه پروژه د پانتون نه تطبیق کېدل لپاره چې هغه ساحه ډیر نه امن وو هغه موږ دوس چې خدای وګت هغه ته ایدات ورکړي هغه په هم کې دې سیمه را غووري هغه ته زه دا وایم چې ولدا شکر وباسه کچری اوس تر خپل احساس د مسؤلیت کې کې زه ډیر کوم
شریخ صاحب ډیر مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه سره واخیسته ای
تاسو نه مننه دا اوریدونکو نه مننه ډیره مننه خیر اوسه
شگل بوخ کے ملا تم ندی لاخوں میں قتل تسم ندی تم شگل بوخ کے ملا تم ندی لاخوں میں قتل تسم ندی لاخوں میں قتل تسم ندی کد خدا بولم توبہ مدا زکد خدا بولم توبہ مدا زکد خدا بولم توبہ مدا زینے قصے ستاد بنیا تم نہ دے لاخوں میں قتل تسم دی لاخوں میں قتل تسم جما وینک مسکا کری کل جما
کوي ګل چې ما ونه مسکا کوي زبل ونه ګلې بو